دجوان رنگونا
آزادی رادیو څلور وشت کله نشو د 2002 کال د جنوري په 13 د کابل په وخت ماشام په 13 دقیقو آزادی رادیو خپل خبرونه په پښتو او دری ژبه د آزاد افغانستان د رادیو په نوم پیل کړی. احمد شبریم هر کله مو کوم د آزادی رادیو د ژوند رنگونه په خبرونه کې همدا مسأله لمیلمنو سره چیړم چې دی رادیو څه کړی څه باید وکړي. خو مخکې تر دې چې د بحث ته ورشو او درانه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، زما همکار سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د کلیزې په اړه دا راپور چمتو کړی.
نن د ازادي راډیو څلورویشتمه کلیزه ده. څلورویشت کاله پخوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 12مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي راډیو خپرونې د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت ماښام په 9:30 په پښتو او دري ژبو پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده، د لوی او بخوندکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښ پورزو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوالند افغانستان ته په پښتو او دری ژبه د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کوي. په لومړنی ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پراکې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبريالان درلودل چې وروسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استخدام کړل. آزادی رادیو پیل کې د صدارت څلور لارې ته څیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینا ته خپل دفتر منتقل کړ. د ازادي رادیو څلورویشت کلن مزل ډیر لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنی قرباني وګاللې. د ازادي رادیو درې کارکونکي سباون کاکړ، عبدالله حنانزی او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمه ته تللی وو. دوه کاله وروسته په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12مه نیټه لخکرګه کې پر موټر یې د نخلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. وروسته لدې چې طالبان د 2001 کال اگست میاشت کې واک ته ستانه شول، کابل کې د ازادي رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. ازادي رادیو اوس مهال خپلو میلیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټویټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بے پلاوه او متوازنه خبرسونه د ازادي رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ ازادي رادیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د ازادي اروپا ازادي رادیو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په شپږ وشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیوي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
له سلطان محمد سرور څخه په مننې بحث ته مخه کو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي پوهان بشیر دودیال او د پانتون استاد اسحاق اتمر. دا شاغلي هغه کسان دي چې ګمان کوم په تیرو څلورشتو کلونو کې لاغه پایله هم له ازادي راډیو سره همکاران ول او په مختلفو مواردو کې مو د دوی نظریات اخیستې دي او تر اوریدونکو مو رسولې دي. دوجل سب کلمړی لتا سو واورو د ازادي راډیو په ارتباط کې په لاندو یو خاطره را سره شریک کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې ز د رادیو کلیزه هم تاسو ته هم ټولو اوریدونکو ته مبارکي وایم.
مننه.
نو د ازادي رادیو خو ز فکر کوم د افغانستان زیاتره خلک د دې خاطرات لري ورسره آشنایی لري ورسره بلد دي. دا یو داسې رادیو چې متنوع پروګرامونه یې درلودل او تر ډېره پورې د نطاقان هم یو شمیر په افغانستان کې پیژندل شوی او نو د خلکو مینه ورسره وه او زما خاطرات هم ور جاستي.
یعنی کوم خاطره مو زین تن راځي سامله لاسه
ول نه په هغه وخت کې مګا یو مشکل دی او بو را پیښو دي برق او دا مسائل را پیښو له نو هغه اولینه مرکه چې ما وکړه دا دی او بو دی مدیریت پاکله هغه وخت کې د هیچ پام نه و دی خبره ته او دا د افغانستان سندونه می توضیح کړل. البته دا سیمینار په هغه ورځ ما د علوم اکاډمي کې راکړی و بیا ستاسو یو خبرنګار بیا په هغه ماښام ټلیفون را وکړ نو هغه ته مې چې وویلې چې دا زموږ شپږ سندونه لرو په ټول د کال کې او دا که مدیریت چې موږ به د برق د لحاظه د زراعت د لحاظه به موږ په خپل ځان متکي شو نو په هغه سبا باندې بیا دا زموږ محصلینو دا پروګرام اورېدلی و بیا ډېر خوشحاله وو. هغوی حتی وویلې چې دا خو زموږ په خیال کې هم نه ګرځي چې افغانستان به وکولی شي بندونه به جوړ کړي او اوبو ته به یې پام شي اوبه به مدیریت کړي. ولې به هم یاد موضوع محصلینو سره او ځوانانو سره د خلکو ته دوام ورکړ نو دا نو یوه ښه خاطره وه چې بالاخره دا موضوع بیا په لویه سطحه مطرح شوله او افغانستان بیا ځان ته دا غټ شعار وټاکه چې آب ما آبروی ما او بیا داسې کار شروع شو تر نن ورځې پورې. نو نن ورځ چې د اوبو د مدیریت او د اوبو مسایل را منځته کېږي را مخته کېږي ما ته هغه ورځې را یادېږي نو طبعا سړی خوشحاله کېږي چې زړه کې یو ارمان وي او هغه ارمان ورو که ټول سر ته ونه رسېږي اقلا نور خلک هم په هغه باندې بحث وکړي نو دا خو د خوشحالي خبره ده زه فکر کوم.
مننه دجال صاحب. اتمر صاحب که تاسو یوه خاطره راسره شریکه کړئ یو خو به زه درته ووایم چې وخت بې وخته مو زنګ درته وهلی ده او کېدای شته چې یعنی ما شپه نو وخت هم د ازادي راډیو د خبریال په زنګ راوښت سوی یاست که څنګه؟
مننه شمار صاحب تاسو ته سلام ویده جناب د دیال صاحب ته او اورېدونکو ته دا کلیزه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته تبلیغي او مبارکي وایم. خدای دې تاسو نور هم موفق کړي چې خپل هیواد دپاره خپل ولس د روښانه کولو دپاره نور هم هلې ځلې وکړي او دغه وظیفه پر مخ بوزئ. نو زما هم ډېرې عجیبې خاطرې دي لکه چې تاسو ویلې وخت نا وخت مثلا آمادگی می درلوده کمی ندرلوده اطلاع به تلفون که اومو چشای چیزا ما پا واسه که و چشای بانده چیزا پیدم اغا ما شریک اول. خو یو خاطر از ما دیر جالب ده پوی آزادی رادیو که لکه چطاس اویلی مخ که یعنی منگه ده وزیر اکبر خان ده ستودیو پا وقت که منظم تقریبا الته تلو ځینې برنامه داسې وې چې په ژوندي توګه نشرېدلې او موږ باید هلته موجود وای. نو هلته ډېر عجیب و غریب خاطرې درلودلې. بیا هم همدغسې کله چې په ششدرک کې د راډیو ازادي هلته انتقال وکړو هلته نو یو جالبه خاطره دا وه چې یو ورځې دا ستډیو نه وایم و تقریبا یو میاشت یا زیات کم تیر شوی و د دې د فعالېدو نه. نو زه چې هلته ورغلم تصادفي یو خبریال مانه وغوښته چې هغه سره یو ځانګړې بله مرکه وکړم. خو موږ ننوتلو ستډیو ته هلته څو ستډیوګانې دي یو ته چې ننوتلو دلته تلیفونونه هم غلي و خو هلته چې ننوتلو مرکه خلاصه شوه اوس چې راوزه دروازه بنده ده قلف خراب شوی و نو موږ حیران پاتې شو چې دا اوس څنګه وکړو تلیفون هم نشته او غږ یې څوک نه اوري ستډیو خو تاسو پوهېږئ چې داسې ځای ده چې هغه نه غږ باندې نه وځي او د باندې نه هم غږ د نه راځي. دغسې یو حالت کې بیا موږ دروازه ټکوله تقریبا نیم ساعت پنځه څلوېښت دقیقې ده هلته بند پاتې وو تر څو چې بیا کوم څوک په دې دهلېز کې و دې ته متوجه شو چې موږ دا دروازه ټکو بیا راغی قلب خراب شو البته به دروازه اخلاص که دا تقریبا زما د پاره جالب
او د خبريال د ازادي رادو مرکزی دفترم لدینه د خبر کړي ترنه پوری چې دا غسه یو مشکل هم
په هغه وخت کې مونږه د شیته په هم نه چې دا یا شکایت او یا چې خبريال موجودونه ما دا څه فکر نه کوم چې زما بلشم دا شکایت وکړم احتمال د دې و چې خپل خبريال به دا خبره د ازادي رادیو مشرانو ته رسولي
دودیال سب د پوتیرو شل پنځه وشتو کلونو کې په افغانستان کې یو انتقاد چې پر رسنیو باندې شوه دی هغه دا دی چې کله ناکله د ډېرې ازادۍ په نوم باندې کورنی مسائل مهم مسائل تر پښو یو ډول لاندې کړي دي، یعنی هغه ازادۍ تر حد غزولې ده، تر هغه حده چې اجازه ورته وي. د ازادۍ رډو په برخه کې تاسو دغه سلسله اورېدلې دي په دې دغومره کلونو کې؟
اول خو جناب اکبر صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا خاطره روان دي ډېر تاثیر وکړي او بریدل د ازادي رادیو پروګرامونه خوشبختانه ډېر سنجیده او ډېر دقیق وو. دوی هیڅکله د ټولنې ارزښونه او په ټولنه کې هغه عنعنات او د خلکو ذهنیتونه نه وو فراموش کړي، بلکې دا په نظر کې نیولي وو. او علت دا و چې دغه راډیو ته زمونږ د ټولنې هغه ډېر باخبره او ډېر تکړه کسان ورغلي وو. تاسو د صالح ساختۍ نوم واخیستې، سید سمیع عباس نوم واخیستې، فریده انوري، نوشابه اشنا، جناب ظریف نظر، چې دوی کلونه کلونه جان آقا الکوزی دغه یو نوم هم مونږ نه هېروو. دوی کلونه کلونه د افغانستان ماحول کې کار کړی وو، په مطبوعاتو کې، په ژورنالیزم کې کار کړی وو، د خلکو د ذهنیتونو نه خبر وو، د ارزښونو نه خبر وو. نو ځکه په خپله جناب ایازي صاحب چې د یو ترنی کورنۍ کې روزل شوی وو، نو دا محترم کسانو دغه راډیو ډېر ښه پروګرامونه ډېر ښه پر مخ بیولې. البته دا په هېڅ صورت سره د هغو تلویزیونو، متاسفانه هغه تلویزیونونه چې بیا وروسته د راډیو ازادي نه دا په افغانستان کې یو راپیدا شولې، البته هغو متاسفانه هغه ژورنالستان زیاتره دغه نوي هلکان و دغه نوي نجونې وې، هغوی باعث دغه شول چې تاسو دا مثال وویلې چې د ازادي نه او د ازاد فضانه غلط استفاده وکړله، او حتی د خلکو عنعنات او رواجونه په نظر کې ونه شو نیولی، او حتی خبره بالکل ابتذال ته ورسېده. اما ازادي راډیو کې داسې څه نه وو. د ازادي راډیو دغه یو پروګرام مثلا د ذوقي او تفریحي پروګرام دغه د ګوړې اچار چې هغه ټول د خندا او د ټوکو هغه وکړل، حتی هغه کې مسایل ډېر سنجیده، آموزنده، د عبرت او د پند وړ مسایل وو. او نور خبری پروګرامونه او مرکه او دا خو معلومدار ډېر دقت پکې کېده، اما هغه تنها چې هغه د ټوکو د خندا وو لکه د ګوړې اچار دا یې لا دومره سنجیده وو. نو زه شخصا کومه خبر د کومه تبصره د کوم گزارش دما نه ده په یاد چې خدای نه خواسته هغه کې دغه نورمونه او د ژورنالیزم اصول، د ژورنالیزم اخلاق نه وی رعایت شوی. نو دا یو خبر
دی. مننه د جلسه. تاسو د زما ځینو همکارانو ته اشاره وکړه او په دې لیست کې مو نوشابه جان هم یاد کړ. نوشابه آشنا هغه خو له امریکا شخص سره کار کوي، دغه خوره حسیب جان شهید لمر سره همکار و، دا وازونه هم د خواندو بیا سره یو شی وی کنه سره ورته وی څوک شکل اوري. مننه تو دیال سب. اتمر سب تاسو مخکې دا خبره کوله چې کله ناکله به یو موضوع ته تیار هم نه وي، خلاصې رډو سره به مو مرکه کوله. داس مرکه مو پیادی شې په یو موضوع کې مو خبرې کړې او وروسته بیرته چې مرکه ختم شي وي ولزان سره مو ویلې وي چې کاشکې مې دا مرکه نه وای کړې.
نه والا یقینا چې دغه خبره نه ده شوې، یعنی همیشه کله چې ما مرکه کړې او مرکه بیا اورېدلې په هغه باندې پښیمانه نه یم. او داسې امکان د دې شته چې سړی داسې ووایي چې مثلا کاشکې ما دغه خبره کړې وای. بعضې وخت کې ځینې موضوعات په عجله مطرح کېږي او هغه دقیقه دغه ټول جزئیات سره مطبوعات ته نشي ورکولی یا شریکولی نشي. نو بیا کله چې وروسته سړی مرکه اوري بیا خپل نقص باندې پوهېږي چې کوم ځای کې مانه کومه خبره یې شوې. لیکن داسې په مجموع کې چې زه وایم چې په دې مرکه پښیمانه وم، دغسې تر دې اوسه پورې ما سره داسې ما په دې باندې هغه نه دی کړی چې زه په هغه باندې پښیماني ښکاره کړم. همیشه
مننه. دودیال صاحب، د دې تر مرکې پورې کله ناکله خبریالان د خپلو مجبوریتونو په اساس په خبرونه کې ځای نه وي، یو بل موضوع راشي کنه، بیا نو طبیعي خبره ده چې مرکې را لنډوي. تاسو له ازادي راډیو سره داسې مرکه کړې ده چې وروسته مو اورېدلې وي او فکر مو کړی وي چې د خبریال خو ظلم کړی دی او یو مهمه برخه یې ترې لري کړې؟
او چې شافه نشي موسره دا غدې نفوس شمیر دا یو پروګرام شروع شوی فکر کومه څلورات یا کالو سرشماري سرشمیرنه دا شروع شوی په دې کې لا ما شروع کې اوس جنجال پیدا شو ولایتونه او بیا ولسوالۍ او دا او دا نو راډیو ماته زنګ واهه او دا وسر شماری کې ورا سره خبرې وکي. ما دا موضوع شروع کړل د دیموګرافي او د نفوس تحلیل دا یو بحث ده. دا په اقتصاد فاکولټه کې هم موږ تدریس کوو، زراعت فاکولټه کې موږ تدریس کوو او دا یو مضمون و. دا کتاب هم ما تعریف کړی و. ما دا سر شماری هغه اصول شروع کړل چې دا څلور مرحلې لري، د پلان جوړولې مرحلې دی، بیا پسته کښې هغه د فورمې ویشل دي، ترینینګ کول دي، نقشې جوړول دي او دا مسایل. نو دا خبره ډېره داسې کتابي شوله، تقریبا ما ته داسې ښکاره کېدله چې زه هغسې چې ما د انګلیسي کتابونو نه ترجمه کړي وو، حتی هغه اصطلاحات مې چې استعمالول، زه فکر کوم چې ستاسو نطاق داسې فکر وکړ چې زه ولا بیخي د صنف فضا مې جوړه کړله. نو زما مرکه بیا کته کړله، بیا خپله یو دوه خبرې وکړې، بیا یې راته دا موضوع دوباره تقریبا همدغه موضوع یې بیا راته وویلې، او خو دا ځل یې راته وویلې چې ته که ساده شکل باندې ووایې چې دا سرشماني کلیو کې هم کېږي، چې دا کلیوال دې موضوع ته په څه نظر وګوري. نو ما یو ټکان وخوړه چې اوهو یاره لومبی، خو زه رښتیا هم بیخي دغه مضمون مې شروع کړی و لکه څنګ. نو بیا مې په دغه ساده الفاظ وویلې چې سرشماري دا معنا چې موږ څو کسه یاستو، مثلا د کورنۍ پلار، دا په نظر کې نیسي چې دوه زامن دي، لورګانې دي، لورګانو ته به دا زنانه رخت اخلي، زامنو ته به بچګانه بوټان اخلي، ټول څو کسان دي، څومره غله په کارېږي کور ته، څومره کوټې نقشه کې ده. نو دا مثال مې بیا وروسته نو هغه یو تېروتنه ما وکړله او د نطاق د خیر دي ویسي چې زما خبره ډېر زر
غوڅېدا. خو تاسو لطف کوئ دودیال صاحب، البته دا زه او زما همکاران کله ناکله وخت نه وي، ممکن یوه مرکه ډیره په منډه باندې ایډیټ کو او یوه برخه یې کمه کو. مثلا د هغه د ژورنالیزم د اصولو په اساس باندې که چېرته زه یو ساعته خپرونه مخته وړم، نو ښه خبره دا ده چې یو درې دقیقې مرکه پکې خپره کړم د یو موضوع باندې. زموږ څو علتونه دي، ما څه ورته دقت کړی ده. یو خو دا ده چې افغانان له لویه سره په مکتبونو کې زموږ تعلیم دا رقم نه دی چې څوک وینا زده کړي، لکه په اروپایي هیوادونو کې، لکه په امریکا کې چې زده کوونکي ته دا هم ورزده کوي چې ته خبرې څرنګه وکړي. موږ په لوینه کې مثلا دا غواړو چې خبرې زده کړو، یو خو دا خبره ده. او بل شاید د ژبې خبره هم وي، زموږ په ژبو کې فصاحت که چېرته ورته ووایم ډیر زیات نه دی کنه. یو نیم وخت البته له تاسو دوو درنو نه پرته کله ناکله چې له ځینو خلکو سره خبرې کوو داسې راته وایي، مثلا په دې ژوندیو خپرونو کې چې زه کله یم له یو چا یوه پوښتنه وکړم، هغه ووایي چې ته دغه سوال پرېږده، زه به یو هغه مخکنۍ موضوع ته وضاحت ورکړم. دا نو ډېره سخته تمامېږي اوس محترمو استادانو، دې له خاطره چې دغه ژورنالیزم داسې لکه یو زنځیر، هلته سي یو نوې سوال څوک کوي غوړې سی لدې کړي سره غبل کړي یو ځای کی نو دا څه پدې کې یو خواني موضوع را داخله سي بیا ستونزمن شي بیا ممکن فکر په بل خلار شي او د میلمه خبرې زر څوک قطه کی چې دا هم بیا په خپل یو جنجال دی خو خیر
بالکل دا پروگرام وخت هم ډیر مهم یا خو تاکه څه سنجول
دا هم ده دا هم ده او البته پدې کې هم شک نشته چې خبريالان په خپل هم د لپاره نه چې ځان ته برات ورکي د مرکی د خبرو لنډول په خپل یو کمال دی چې باید هغه مهم چترې کنداونه کې باسه به دوام ورکو خصوص د کابل پانتون د پخوانی رئیس حمید الله فاروقی څرګندونه لرو چې د ازادي رادیو د کلیز په ارتباط له ازادي رادیو سره شریکه کړی دي شغل فاروقی له 2014 تر 2020 کلونو پورې د کابل پانتون رئیس او نورې مهمې دندې په افغانستان کې تر سره کړی دي
د نوې خو بخون کې خدای په نامه اجازه راکړئ زه هم خپل وار سره د دغه وایزته رادیو او د خبر رسول کې یو اژانس وایس چې څلر وستمه کلیزه منځل کیږي د دوی د هغه کړونو او د دوی د هغه تلاشو چې د څلور لسو کلو کې د خپل رسانی حضور چې په فضا د افغانستان کې مخصوصا درلود د دوی نه قدردانی وکم خپل سمونه تبریکات ټول هغه کارکونکو ته او کسانو ته چې په دې راستا کې زحمتونه ایستلی او ټول ته ورسوم زه خپل واقعا افتخار کوم چې د دې رسنۍ د عزیزان او مسؤلینو مخصوصا د جناب ظریف صاحب په دعوت باندې د مختلفو برنامو مخصوصا اقتصادي مسایلو همیشه د دې رادیو له تریبیون ما استفاده کړې او خپل غږ او خپل نظریات مې د خپل ولس او خپل عزیزانو سره شریک کړي شه په اوس له دې فرصت نه په استفادې سره د دوی د مننه کوم او دعا کوم چې هغه مشکلات او غشالشونه چې د رسنۍ لپاره د اخر کې د امریکای د حکومت د پالیسی د بدلولو په نتیجه کې دوی باندې تحمل شوی هغه ظرف شي او یو ځل بیا د رسنۍ ته چانس ورکول شي چې هغه خپل حضور د افغانستان په فضا کې او د افغانستان د رسنۍ او د مطبوعات په کورنۍ کې خپل هغه اساسي ونډه واخلي مخکې احصایې ښودلی چې تقریبا 15% افغانان د دغه راډیو د انواجونه د دنیا د مسایل او د افغانستان د مسایل نه دوی دقیق او موثق خبري اورید نو سې ځل بیا متاسفانه دا محدودیتونه تحمل شي په دې باندې زه جدا متاسف یم او هیله مندم چې دا مشکلات او دا محدودیتونه زر رفع شي دغه رسنۍ نه زه خپل مختلف او ډیر په زړه پورې خاطرې لرم خو یو خاطره دا ده چې په اول کلو د راډیو د فعالیت د اواز په هغه کې په کلو کې زه خارج کوم او لمانه دعوت وشو چې د یو آزاد خبرنگار په اصل کې څرنګپاری وکم مګر متاسفانه هلته د ما خپل شخصي مشکلات او تعهدات چې ما له کابل پانتون سره کړي وو چې هلته به خپل مسؤلیت شروع کوم د تدریس نو په هغه خاطر ما معذرت وغوښته او دا مې ونه توانېده چې د خپل هغه تاریخي چانس نه استفاده وکړم په هر حالت یو ځل بیا اوس د شرایطو نه د فرصت نه په استفادې سره غواړم چې خپل د امتنان مراتب یو ځل بیا هغه کوم راکم او له دوی نه مننه وکړم چې هلته ماته بلنه راکړ شوې وه او پس له هغه هم په دې جریان د چلې ویشتو کالو کې همیشه د دغه رسنۍ هغه غمواج د ماده اواز او د ماده پیام او د ماده نظریاتو د خبرول لپاره همیشه ماته فرصت راکړ شوی او زی دعوت کړم چې خپل نظریات او خپل هیلمندۍ او ارزمندۍ او لخره خپل نظریات مخصوصا اقتصادي مسایلو کې چې ما مسلک دی خپل عزیزانو سره خپل وطندارانو سره خپل رقمندانو سره شریکم یو ځل بیا تاسو نه مننه کوم او د دې رسنې د نور موافقتو لپاره د خدای تعالی نه صدا کوم چې همیشه دې مغرسې موافقه او سلوړې وسی او مننه السلام علیکم
لا استاد فرخي څخه مننه کوم چې دا پیغام له ساجر رډو سره شریک کړی دی او ساجر رډو څلر وشت کلنه شو د همدې موضوع په ارتباط مو په دې خبرونه کې د ژوند رنگونو خبرونه کې د پانتون دوه استادانو بشیر دودیاله وساقت مرتبه لنور کړی دی بیرته کدی بحث ته په دې باور برخه کې راشو دودیال سه که تاسو د ازادي راډیو ته وګورئ څو وړاندیز پورته کوي چې څه کار باید دا راډیو وکړي او یا یې کړی وای چې د افغانستان خلکو ته یو څه ډیر خیر رسیدلی وای.
تیر وخت خو یې چې کارونه کړی دي ټول د ستاینې وړ دي. تاسو باور وکړئ ما دغه شلو کلونو کې دغه تلویزیونونه به ټول مجموع کې یو سات په ځنۍ ورته ناست ځکه یو خو چې وخت ځای کېده مجبور هغه ته به ګوري نو بیا خو قلم او کتاب و هر څه به پرېږدي او بل دا پروګرامونه هم داسې بې خونده غوندې وو. اما یو راډیوګۍ مې درلودله زما یو دوه درې ځایو کې عکس کې هم هغه راغلی په دغه میز کې به ایښی وه او بله خبره دا وه چې معمولا خلکو په دغه ټکسي موټرو دغه وړو موټرو یا د نورو کې هم دا راډیو اورېدله نو خلکو ډېر استفاده کوله خو هغه وخت کې په لنډو څپو او منځنیو څپو نشرېدله. اوس متاسفانه په افغانستان کې په دغه دوو څپو دا نه نشریږي او دا یو محدودیت شونو حال دا چې د خلکو علاقه مندي هماغومره ده. دې راډیو سره ډېر خلک بلد شوي وو عادت شوي وو هر سړي دغه هر پروګرام جدا جدا پېژندلی وو مثلا د ازادۍ په څپو کې پروګرام کومه ورځ څو بجې نشریږي یا مثلا دغه د ورک شوي خپلوان دا څه وخت کېږي دا ادبي پروګرامونه مثلا په خپله ازادي مجله دا مجله ازادي په دری او په پښتو د ازادي مجله دا یو ډیر ښایسته پروګرام وو نو خلکو دا ټول پروګرامونه ساده د ساعتونو سره د ورځې دا بیخي په ذهن کې وو. متاسفانه دغه څلورو کارونو کې چې دغه چې د راډیو دا تصمیم ونیو چې دغه منځنۍ څپې او لنډې څپې دا قطه کړلې وو دغه نورو پلاتفورمونو کې اوس نشرات لري دغه باندې ټول خلک بلد نه دي او ټول ورته لاسرسی نه لري. که تاسو وکولی شئ لطفا دا بیرته داسې ساده یې کړئ او همدغه منځنۍ او لنډو څپو باندې خپل پروګرامونه عیار کړئ دا به یو لوی خدمت وي خلکو ته.
مننه دودیال صاحب. اتمر صاحب ستاسو په باور دغه راډیو که چېرته د تیرې زمانې ته ورشو او شرایط هم په افغانستان کې بدل شوي دي څه وړاندیز به هم درلود؟ یعنې مثلا ازادي راډیو شل کاله مخکې څه شی باید زیات کړی وای چې خلکو ته خیر څه ډېر رسېدلی وای؟
ګورې اول خو هر رسنۍ په دې باندې باید فکر وکړي چې د دې لوستونکي اورېدونکي کتونکي څوک دي تر څو پورې چې د دغه خپلو ویورانو په اصطلاح ذوق او د دوی علاقه مندي معلوم نه کړي نو هغه نشرات زه فکر کوم چې هغومره د خلکو د پام وړ نه ګرځي. لیکن یو خبره چې د ازادي راډیو په برخه کې شته د اول نه تر دغه ننه پورې دا دی چې دا هر چا ته په مختلفو شکلونو باندې خپل معلومات ورکوي. مثلا که تاسو د تجارت په برخه کې وګورئ که تاسو د تحصیل په برخه کې وګورئ که تاسو سیاسي تحلیلونه وګورئ یا مثلا نور اجتماعي د ورځې حتی د موسیقي په برخه کې هم یو وینډوز په اصطلاح دوی خلاص کړی چې خلکو سره دوی په تماس کې شي او د خلکو د دلچسپی او علاقه مندي سبب وګرځي. زه فکر کوم دا ډېر ښه خبره ده. اوس یعنی د ازادي راډیو ټول پروګرامونه داسې نه دي چې یو مشخص قشر دپاره تیار شوی وو هغه ته صرف هغه دپاره یا سیاسي تحلیلونه وکړي. نه، دا ډېر په ښه منظمه توګه په مختلفو مراحلو باندې په مختلفو توقعو باندې تقسیم شوی د هر چا د خوښې هغه دی. په اوله کې لکه چې دودیال صاحب وویل په اوله کې خو دا ډېر په دې ښه وو چې دغه لاسرسی دې ته ډېر اسانه وو. یعنې د یو عادي راډیو په وسیله هم تاسو کولی شو چې د افغانستان په هر کلي په هر ګور په هر ولسوالي ولایت کې ازادي راډیو ته تاسو لاسرسی ولرئ. حتی په هغه وخت کې مثلا تاسو د افغانستان نه بهر هندوستان کې پاکستان کې مثلا ترکیه کې اروپا کې په دغه لنډه څپو موږ اورېده او دا ډېر ښه یو امکان و چه خلق تا محصر و چه دوی و هر زیگی چی دی آزادی را دو سر دوی وصلی او زخ پلخو زما بیخی سلیری ساعت تقریبا یا خود خوب وقت اخر نیادم، یعنی در هر وقت که ما خبر دی آزادی رادیو زینی آوریدله یو خو دا خبر با دیر تازه و زکه دوی در امکانات دلدل چه دی نور آجانسوی نه بغا وقت بانده دوی خبر واخلی و خبر نشیر کی دل در تفسیری هم هم درست در کسان در خوانه که دل چه خوی تقریبا مسلکی و متخصص کسان با نو دا دیر امکان دی دیر زیاد و چه خلقو در رادیو تلاس رسی دونزلی اوس وقت که چه دو دیال سر ویلی اوس مشکل تر یو هده پوری داده چه پا افغانستان که در طول کسان انترنت نلاس رسی دلری یا مثلا در استعمال استفاده بانده نپیگی یا اقتصادی وضع پا افغانستان که دوم را قوی نده چه هر چوک دی دوم را پیسی ولری چه خپل موبایل ته انټرنټ ورچی نو که ممکنی دا نو دا به ډېر خبرې چې د یو لارې نه داسې زمینه وسایي چې دا خپرونې اول خو د ټول افغانستان دپاره سراسري شي او په راډیو شي، ځکه راډیو کې دا ډېر آسانه دی لاسرسي خلکو ته چې دوی شي کولی دغه خپل مشکل. اوس تاسې وګورئ مثلا په ازادي راډیو کې ډېر ښه ښه پروګرامونه، یو د هغه جملې نه دا و چې د ورک شو عزیزانو پیغامونه مې دا مونږ هغه وخت کې اورېدل او د دغه پروګرام په وسیله ډېر کسانو خپل ورک شوي عزیزان بېرته پیدا کړل. تاسو وګورئ چې دغه څومره یو غنیمت، څومره یو لوی کار چې ازادي راډیو په دغه برخه کې ترسره کړه. نو یو خو زما امید دا دی چې ازادي راډیو بېرته خپل پخوانی امکانات ترلاسه کړي لکه چې دوی هڅه ویلې، او بل دا چې صحیح دی په ازادي راډیو کې به یعنی ځینې پروګرامونه نظر په وخت سره، نظر په شرایطو سره کمیږي، زیاتیږي. دا ښه خبره ده او تقریبا هر رسنۍ کې همدغه پالیسي سره کتلی شي.
مننه اتمر صاحب. یو شی سي په مجموع کې، البته د دې لپاره زه نه مقایسه کوم او پرتله کوم چې ازادي راډیو که نور رسنۍ، هر رسنۍ چې نشیات لري خامخا تر خلکو پورې یو څه رسوي چې دا ګټه کوي ولسته. یو شی چې د افغانستان په دې تیرو 15 کلونو کې تقریبا په رسنیو کې تر ډیر حده کم و، هغه دا ده چې یو مشکل به یې یاد کو خو په دې یو خبرونه دي، خو بیل شی ده له خبرونو پرته د راپورونو په برخه کې یو مشکل به یې یاد کو، بیا به دې مشکل حل لاره نه یادوله. د څنګه د دیال صاحب تاسو له ما سره هم نظر یاستی چې په رسنیو کې دغه شی ډیر مهمه ده؟
بلکل بلکل، رسانه نه یوازې دا چې خبری مسائل بوړاندې کوي، ذوقي مطالب بوړاندې کوي، اعلانونه دا بلري، بلکې معلوماتي اړخ لا مهمه ده. خصوصا د افغانستان په شان ټولنه چې متاسفانه موږ لا هم ډېر وروسته پاتې یاستو، د خلکو معلومات ډېر کم دي، حتی په دغه عادي ساده مسایلو کې د خلکو معلومات کم دي. د ازادي راډیو یو لوی خدمت دا و چې ډېره برخه معلوماتي مسائل خلکو ته اوروله، حتی دغه بعض معلوماتي مسایل یا د بعض ستونزو د حل لارې به یې چې ښودلې، زموږ باسوادو خلکو ته به لا ډېرې دلچسپه وي، شخصا ما ته به لا ډېرې دلچسپي عوامو زنده وي، عوامو ته خلاصه کوي. زه فکر کوم دا چې عوامو زیاتره علاقه ښودله ازادي راډیو سره په همدې خاطر، بیا به نو یو بل ته ویلي چې دا د ازادي راډیو خو دغسې وویلې، د ازادي راډیو والا دغسې وویلې، نو دغه ارخي هم ډېر شو. یعنی دغه توازن تاسو ساتلی و، د تفریحي او ذوقي پروګرامونو تر څنګ خبري برنامې ستاسو، او د خبري تر څنګ بیا معلوماتي مسایل، دا مو ښه توازن برابر کړی و. او اهمیت یې په افغانستان کې همداده چې دا معلوماتي برخه د خلکو دپاره ډېره زده.
مننه. همدغه د معلوماتي برخه کې داسې نه و چې دا تنها د راډیو خبریالانو له نورو سره معلومات شریکول، د راډیو زما د دغه کلونو کلونو د تجربې په اساس باندې زده نه چي تر رسیدلم چې رادیو د خبريال او د خلکو ترمن د خلکو د خبريال ترمن د خبريال د تحلیلګرانو ترمن او د دې ټولو ترمن د معلوماتو تبادله ده. په ډیرو مواردو کې چې دودیال سبلتا سره اتمر سبلتا سره او لنورو دوستان او استادانو سره چې پرډو کې خبرې کړې دي ډیر څه د یو خبريال په صفت باندې خبريالان هم زده کوي او ماته خپل شخصا دا شخصي تجربه زله تاسو سره شریکوم. ماته هغه پر معلومات شین چې ما تر لاسه کړی پر اړیکې ډیر خوند راکړی دی. یو مثال به تاسو ته درکم. یو وخت په افغانستان کې زلزله شوې وه، له یو ډاکټر سره ما خبرې کولې، هغه ته مې ویل چې دا زلزله شوې ده څه وکړو، خلک باید څه وکړي. وایي هغه کسان چې چیغې وهي هغه باید څوک ونه ژغوري. ما د ټکان خورز دې څه وای وای هغه کسان باید وښه خوري چې سره تر خاورو لاندې ځکه د څوک چې خوي د خوشوندای دی. ما د خګوره د مې وسم د خبره په ذهن کېشته. بل ځلې ویل وای که زړه کسان مرسته ته ضرورت لري او په خاورو کې وي، اولین کار چې خلک د ژغورنې لپاره کوي باید دا وي چې خولې ته لاس ورواچوي، د مصنوعي غاښونو راوباسي چې د پستون کې بند نشي. ملګرو دا هم یو ډیر مو په دې اساس وخت کې به دا تشکل چې منډه څنګه وي، چیرته ودری شي، کلاس ماته څور سره کې شپه ماته څنګه وکړه، ملای ماته، یعنی دا طبي موضوعات باندې پوري روشن مې وسم په ذهن کې شته. عین شکل د سیلونو په برخه کې د ډاکټر صاحب ملکزی خدای دې لري په جرمنی کې چې دغه خبره زمونه یې ریشه و، انسان بوتل نه دی چې سیل وړې وي او ته سرچپرا وځړوي ځوړن کې چې او به له خلې ووزي کې څوک پی پورته کې سره کوس کې ممکن هغه د تنفسي مجراته او به داخلي شي چې د مرګ سبب شي. د سډیر زیات موارد دي چې خبريالانه له استادانو زده کوي او استادانه له خلکو اوري، خلګي هم له رادیو اوري. اتمر سه د رسنۍ او ټولنه لکه څنګه چې دا ما وویل یو رابطه لري سره، چې دغه رابطه باید ډیر ټینګ شي. د دغه رابطې په برخه کې آزاد رادیو څنګه در تشکري
ګوري؟ رابطه یوازې رادیو هم نه ده کنه، که سره افغانم چې دا سوال لږ زر وسی
مهرباني
وسی ته یا زه ګوري رابطه یوازې رادیو نه ده، مثلا ټول رسنۍ رابطې دي، حتی زمونږ او تاسو د خبرې مجلسونه دغه خلکو سره، یا په پوهنتون کې یا په مکتبو کې یا مثلا په نورو ځایونو کې دغه ډېر مهمې دي چې خلکو سره تاسو معلومات شریک کړئ. نو د رادیو په برخه کې هم همدغه خبره ده چې څومره چې تاسو خلکو ته معلومات ورکوئ د خلکو هغه د پوهې اندازه پورته کېږي او دا د خلکو په ګټه دی. اوس که تاسو د رسنیو اهمیت په نورو هېوادو کې وګورئ او په افغانستان کې م وګورئ، زه تاسو داسې ویلی شم چې په دغه څلېرویشت کلونو کې یعنی تاسو که د خلکو د پوهې کچه اندازه کوئ که داسې یو معیار تاسو ټاکئ، یوازې د ازادي راډیو په دغه برخه کې ډېر زیات کار کړی. سره د دې نه چې ازادي راډیو یوازینی رسنۍ نه و، د راډیو مونږ کابل کې خو ډېر راډیوګانې درلودلې، لیکن د ازادي راډیو نشرات اورېدونکي ډېر درلودل او دا متنوع و، متنوع چې مختلف پروګرامونه او خلکو علاقه نیو دې سره. یا مثلا که تاسو پرتله کړئ هغه مستقیم برنامه چې خلکو ازادي راډیو ته تلیفونونه کول، دا ټول هغه دي، یعنی فیډبیک دی د خلکو نه، څومره خلک د دې دپاره علاقه مندي درلوده، څومره دلچسپي درلوده او څومره دوی سره تماس درلوده او څومره اعتماد درلوده په دغه باندې. او همدغسې بیا که تاسو وګورئ د خپله د ازادي راډیو د مسلکي کارکوونکو هغه هم تا تاسو د پامه مخور دا وي ځکه چې ډیره رادیوګانې چې موږ ګورو چې امکانات هغه سره ډیر دي لیکن مسلکی کس هغه چې په مسلک باندې پوهه هغه چوشي کولی چې خلکو ته مواد ورکړي هغه چوشي کولی خلکو ته پوهه ورکړي دا برخه په نورو رسنیو کې دومره جدي یا قوي نه ده لکه چې اوس هم په رادیو ازادي کې ده او رادیو ازادي په دغه څلورویشت کلونو کې دومره معلومات په هره برخه کې خلکو ته ورکړی چې د پام وړ دی.
مننه اتمر صاحب. د کابل پوهنتون د یو پخواني استاد چې له 2001 تر 2001 کلونو پورې په کابل کې استاد د پوهنتون ابوالاحرار رامسپور یو پیغام ازادي رادیو ته راستولی دی، په دې کې د ازادي رادیو په ارتباط یو خاطره هم را سره شریکوي. دا سره اور
تر ټولو لومړی د سلامونو او درناوي په وړاندې کولو سره د رادیو ازادۍ د تاسیس څلورویشتمه کلیزه د دې قدرمنی رسنۍ د چلوونکو او تخنیکی همکارانو حضور ته د زړه کومې مبارکي وایم. زه ویاړم چې د دې ټولو کلونو په ډر کې مې د دغه درنه نشراتي بنسټ له ټولنیزو او بشري حقونو اړوند پروګرامونو او بحثونو کې د همکارۍ او ګډون ویاړ لرم. غواړم د رادیو ازادۍ په حق له دې خاطره هم رایاد کړم چې زما په شخصي او اجتماعي ژوند کې ډیر اثر کړی دی. دا هغه وخت و چې د 2002 کال د روژی په میاشت کې د کابل پوهنتون د لیلی محصلینو د خوړو د تیت کیفیت او د هغوی د عیاشۍ په برخه کې د اداري فساد د شتون پر ضد اعتراض وکړ چې له بده مرغه د دوی لاریون په تاوتریخوالي واوخت او یو شمیر محصلین پکې ژوبل شول. په هماغه مهال رادیو ازادي د پولیسو د تاوتریخجن برید په اړه له ما سره د یو بشري حقونو د مدافع په توګه مرکه وکړه. د رادیو ازادي له سپو څخه د دغې مرکې پرله پسې خپرېدل د نوې رامنځته شوې په اصطلاح دیموکراتیک واکمنۍ د لوړ پوړو چارواکو سخته غوسه راوپاروله. د بلې ورځې په سبا زه د ملي امنیت ادارې ته وغوښتل شوم او د یادې ادارې د لوړ پوړو چارواکو لخوا تر ګواښ لاندې راغلم او حتی اړ شوم چې د کور تر نظربندۍ لاندې پاتې شوم. د دغې پیښې خپرېدو راته د واک په جوړښت کې د جګړهمارانو او د بشري حقونو ضد عناصرو د حضور حقیقت لا روښانه کړ او ما یې تر پخوا ډیر د بشري حقونو د ارزښتونو د دفاع او د دادخواهۍ پر لور وهڅول. هغه مبارزه چې خوشبختانه تر نن پورې دوام لري.
له شغل رامسپور څخه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي راډیو ته ثبت کړی وو. د ژوند رنګونه له ازادي راډیو اوري. په دې پروګرام کې نن د ازادي راډیو کلی سلمانسو ازادي راډیو څلورویشت کلنه شوه. د بحث لپاره مو د پانتون دوه استادان بشیر دودیال او ساقط مرتبلنه ورکړی ده. دودیال سه د دې له خطر چې دا خبرونه ورو راون غاړو ازادي راډیو ته تاسو مخکې یو دا پیشنهاد وکوسه بهتره دا چې په افغانستان کې دا نشیات باید په بشپړ ډول بیرته فعال کی. لدې پرته د خبرونو د محتوا په اړه باندې کله تاسو ورم څه پیشنهاد لري؟
ډیر خبره ده. دا خو اگر چې محتوا خو تاسو خپل د خپل پالیسی له مشه نه جوړوي موږ په دې باندې پوهیږو دا تاسو کاملا ښه سنجوي. خو دغه اوسني شرایط دغه بیا بدل شول لکه هغه چې موږ تاسو څلیرش کاله مخکې په احتیاط سره شروع قدم په قدم لاړو. پروګرامونه وسیع شول، نشرات زیات شول او مسایل هم پکې نظر دی ضرورت له مخې مطرح کېدل. هغه وخت موږ تاسو په جرأت سره د ښځو حقوق مهم بیانولی شول دا مسایل. اوس دغه محتوا باید بیا لږ سره په احتیاط سره سره غور په باندې وکړو. په دې معنی که چیرې اوس موږ هغومره په جرأت سره هغه اصطلاحات او هغه مثلا د ښځو حقوق او د دیموکراسي او دا بیا یو خو به دا تکرار وي، بل دا ده چې دلته یو نوی ذهنیتونه جبرن رامنځته شوي دي چې خلک خورا حیران پاتې دي. د وی خوانه زمنګ تاسو دغه ډیر ښه پروګرامونه دوی ته ډیر دلچسپ دي. د بل خوانه قیود ډیر زیات شوی دي. دا ما بعد از موږ خلک ډیر مایوس نه کی متاسفانه. ولې ډیر څه غواړي ډیر ارمانونه په زړه کې لري
او رادیو معلومدار د خلکو د غوښتنو سره سم پروګرامونه عیاروي، اما د روحي لحاظ او په خلکو باندې د زړه سوي په خاطر د دلسوزي په خاطر به مونږ دغه ډېرې ارمانی خبرې چې هغه د نجونو تحصیل ده دا به هم کوو، دا به وایو، اما داسې نه شي چې خدای نخواسته د خلکو زړونو کې عقده او خفګان دومره زیات شي چې دوی مطلقا مایوس شي. نو د پروګرامونو محتوا به لږ څه امیدواري به هم خلکو ته ورکوو، البته ولې نه، خپل تعهد به هم ترسره کوو، خپل رسالت به هم ترسره کوو، د راډیو اصالت به هم ساتو، ټولې خبرې به وي، خو لږ سره به دا د خلکو روحي حالت دغه ډېر بد فشار او اختناق چې دلته راغلی ده، یو نوی استبداد دلته موجود ده، لږ به دې سره هم احتیاط کوو. نو دغه د محتوا په هکله نظر پخوانیو شرایطو ته نظر دغه تغییراتو ته یو څه له سره کتنه وکړو.
د دوجال صاحب د استاسو تر همدې خبرې پوري یو وخت د بی بی سي د نړیوال راډیو کلیسا و د انګلیسي پروګرامي ما خبرونه اوریدې، د نړیوالې دوهمي جګړې پر مهال یو کلیپ د خبرونو کې شوت، نو ویل چې دومره پوځیان هلته وژل شوی دی، دومره دا وژل شوی دی. بیا په دې اخره کې وویل چې یو ډیر ښه خبر هم لرو، هغه خبر دا ده چې د فلانی سمندر غاړې ته دومره خوراکي مواد ورسېدل او هغه پوځیان چې هلته په بد حالت کې دي یو ته خوراک ورسېدو. په هغه وخت کې ما له ځان سره وویل چې انسان په بدترین حالت کې هم امید ته باید نه وایي، او په افغانستان کې خو شکر دی چې لشتر لشه جنگونه نه لرو، کنه جګړې نه لرو. او یو بل خبر هم دا ده، حتی په هغه زندان کې چې هم یو څوک زنداني وي باید امید ولري، که امید ونه لري خو بیا ژوند نشته. اتمر صاحب، تاسو د محتوا په برخه کې څه وړاندیز لري؟ ازادي راډیو ته
زه داسې فکر کوم چې محتوا خپله د پریډیسران د رادیو کارکوونکي او هغه متصدي کسان چې دي د پروګرامونو دوی خپله پوهېږي چې د خلکو د غوښتنو په مطابق دوی خپل پروګرام او برنامې عیار کړي، او تر کوم ځای پورې چې زه مثلا ازادي راډیو تعقیبوم، هم رادیو هم د دوی صفحه چې هغه بیل صفحه ده هغه چې زه لولم، په دې کې دوی خپل مسؤلیت پوره ادا کړی. دا چې مونږ باید په هر وخت کې راډیو یا رسنۍ یو هنداره ده د خلکو د ذهنیتونو، د خلکو د برداشت، د خلکو د طرز تلقي، طرز فکر، نو د یو مسؤل رسنۍ وظیفه هم دا ده چې دغه ټول ارزیابي کې وګوري چې د خلکو د غوښتنو په مطابق باندې دوی پروګرامونه جوړ کړي. اوس وخت کې خو ازادي راډیو کې د دودیال صاحب خبره چې یوازې که دغه پیشنهاد مونږ هم وکړو او ووایو چې دغه اوسنۍ ستونزې هم باید مطرح شي، سره د دې نه چې اوس وخت کې جګړه نشته، سره د دې نه چې اوس وخت کې فساد نشته، سره د دې نه چې اوس وخت کې ډېر تغییرات حکومت کې او مثلا د خلکو په هغه کې راغلي، لیکن دا خبره هم یو حتمی سوال دی چې مونږ زمونږ خویندې، زمونږ لورګانې، زمونږ مایندې کار ته ضرورت لري، زمونږ خویندې دوی تحصیل پوهنتونونو ته او مکتبونو ته ضرورت لري. دا که څوک خوشحاله کېږي، که څوک خفه کېږي، دا مونږ خو د دې دپاره نه وایو، یا رسنۍ خو د دې دپاره نه دي چې یو څوک خوشحال شي، یو څوک خفه شي. دا یو غوښتنه ده، د خلکو غوښتنه ده، او رسنۍ د خلکو د غوښتنه یو هینداره ده. یعنی
او بل په حقایقو باید سترګې پټې نه شي، دې کې هم شک نشته.
یقینا په حقایقو باید، دا د خلکو غوښتنه ده. خپل طالبان دا خبره کوي، لوړپوړي طالبان دا خبره کوي چې د تعلیم مخه مه نیسئ، او دا غوښتنه د خلکو د ولس لپاره ده. دا غوښتنه په دې معنا نه ده چې مونږ انتقاد کوو، دا غوښتنه په دې معنا ده چې مونږ مشوره حکومت ته ورکوو چې دوی د خلکو حکومت داری خاطر او که تاسو د فکر کې چې مثلا کدا مکتبونه د بند پات شي نو دی کې هر کورنۍ کې یو دوه درې د تحصیل نه محرومیږي دا که د دوی ورور او وزیري که د دوی پلار او وزیري د دوی په زړه کې دغه داغ پاتې کېږي چې د دوی لور او د دوی خویندې بې تحصیله بې سواده پاتې کېږي او دا داسې خبره هم نه دی چې د پیسو په راتګ سره دغه تغییر ومومي یا مثلا د اجتماعي تحول په نتیجه کې دا خبره تحول ومومي یا تغییر شي دا خو د یو نسل تباه کېدل دي دا بیا نه جبرانېدونکی دی دا همدغه پنځه کاله تاسو په پنځوس کلونو کې جبران کولی نه شي دا پنځه کاله چې اوس دوی د درس نه محرومې دي دا په پنځوس کلونو کې تاسو نه شي جبرانولی او زما خپله یادېږي کله چې دغه د کرزي صاحب حکومت راغی ما په کابل کې په وزارت کې کار کوو تاسو یقین وکړئ چې مونږ زه خپله د خلکو د کورونو تر شا تللی یم او دروازه مې ټکولی دی او غوښتي مې دي چې ما ته انجینر په کار دی ما ته مثلا دغه کس پکې نه پیدا کېده ځکه چې هماغه لس کاله په افغانستان کې چې پنځه کاله د طالبانو پنځه کاله د مجاهدینو په هغه وخت کې دا زموږ ټول سیستم درسي دا له منځه تللی و او داسې یو کس پسې تاسې ګرځېدی چې هغه یو چی باندې پوه شي په انګلیسي باندې څوک نه پوهېده په دغه مکتوب باندې څوک نه پوهېده په دغه انجینري او په دغه زراعتو په دې شیانو باندې یعنې وویل کام دغه شل کاله د جمهوریت په وخت کې دېنه باید مونږ انکار نه کړو سره د دې چې نظام خو که خراب و خلکو ته دغه فرصت مساعد و مکتب و پوهنتونو سره د دې ده چې کیفیت دومره پورته نه و لیکن بیا هم د نشته ډېر څه ښه و او د ورسي کلونو کې مثلا کلونو کې چې زه افغانستان کې وم نو مونږ به چې یو پوست اعلانوو تاسې باور کوئ چې زر سیوي به مونږ ته رارسېدي او نیم زر سیوي به مونږ ته رارسېدي مونږ پوهېدو چې دلته ظرفیت ولس کې شته خلکو سره شته دغه ظرفیت پیدا شوی د یو انجینر دپاره دوه زره سیوي به راتلل نو که دغه سیستم بیا هغه شي تخریب شي په اصطلاح قطر شي بیا جبران د دې مثلا په پنځوس څلوېښت کلونو کې تاسو بېرته هغه انجینیر هم نشئ پیدا کولی هغه متخصص د طب هم نشئ پیدا کولی هغه ډاکتر د زراعت هم نشئ پیدا کولی د اقتصاد هم نشئ پیدا ټول هغه دي نو افغانستان خو یوازې ملا ته ضرورت نه لري چې دا ملا چې و نو دا ټول کارونه
ترسره کیږي داس خو نه دی دا ستاسو خبره په ځای اتمر صاحب یعنی هغه حقایق چې په ټولنه کې شته هغه باید وویل شي او هغه چارواکي چې فکر کوي چې دغه حقایق په دوی باندې سم نه لګي د دوی په غوښونو باندې نو باید فکر وکړي چې دغه خبرې د ټولنې په څومره ګټه باندې رسی لیکن په ورته وخت کې دوډیال صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړه چې په محتاطانه شکل باندې باید ځینې خبرې وشي دغه کې څه توضیح کړئ لطفا
محتاطانه په دې معنی دغه د انسان روان شناسي یو عجیب پیچلتیا لري بعضې وخت کې په یو موضوع ډېر تاکید وکړي هغه اورېدونکي ته یا مخاطب ته شک پیدا شي چې والا دا څنګه دومره زیات تاکید وکړي نو دغه په داسې شکل سره ووایو چې زموږ پیغام او دغه د پروګرامو محتوا مؤثره وي مؤثریت یې هغه وخت ده چې ډېر زیات تاکید کول هم نه دي په کار یا داسې چې شاوخوا مسائل روښانه نه شي او مستقیما مونږ ډېر تاکید وکړو او داسې هم نه چې مونږ هغه د حقیقت نه سترګې پټې کړو بنا پر دې چې د افغانستان شرایط نامناسبه دي والا چا ته خطر پېښ نه شي نه هغه لارې به لټوو داسې هنرمندانه شکل باندې ځکه چې ژورنالیزم تاسو پخپله پوهېږئ چې ژورنالیزم څومره باریکي لري مخاطب باید څومره وپېژنو مسایل باید څنګه جوړ کړو په کومه ژبه یې ووایو په کومه سا
سطح ای وایو لکه ما چې لمبه یو مثال ورک چې زه په هغه وخت کې متاسفانه هغه د دیموګرافي مسائل د نفوس شمیرنه کې هغه اصطلاحاتو کې لګیا شوم او خبره پیچلې شوه په بې خبره شکل سره نو داسې ونه شي چې بیا خلک بیا د سرده کیږي نو د خلکو په ژبه باندې او ډېر زیات تاکید هم نه ده په کار چې خلک شکمن شي دلته یو قصه ده وایي پلانې سړی راغی ویویلې چې هغه کوم دوست و د یو چا نوم یې واخیسته وایي دا خو د کار کې په صداقت نه چلیږي نو دغه عامر ومنله دوام ځل راغی وایي ته زه په تاکید سره درته وایم قسم کومه چې دغه سړی په کار کې سم نه چلیږي نو دغه دویمه خبره رئیس و نه منله رئیس ته شک پیدا شو چې دا قسم یې څنګه یاد کړي وای په قسم درته کوم
تکرار یې
وکړو نو په دغه وخت کې بیا نو دا شکل باندې بیا دې نه منلو ورده نو اگر رئیس کاغه ولا خبر منلې وای دا دوهم شکل باندې بیا نه منلو نو اگر چې زه راډیوګان زموږ مطبوعات دومره احتیاط کوي په دې خبر باندې بي سي پی دا دوی ته حل ده ځکه چې ټول د ژورنالیزم کورسونه یې لوستي دي ژورنالیستان دي خو ما دا دې اورېدونکو دې نقطې نظر هم وویلې چې په دغه شکل سره باید موږ تاسو په مخ لوړ شو یعنی ټولنه اوس هم د ذهنیتونو روښانه کولو ته سخت ضرورت لري پخوا یوازې ټولنه او عوام موږ ته مطرح وو اوس حاکمیت هم رابار شو هم به ټولنه روښانه کوو او هم د حاکمیت اوس خو نو راغلی دی څنګه کې راغلی دي حاکمان شوي دي نو اوس پر دواړو ته د دواړو مسؤلیت را تر غاړو ده نو د ټولنه خلکو زموږ اورېدونکو خو راسره بلد دي کور یې ودان موږ سره ډېر ښه چلیږي اوس د راډیو هنر بدایي د ژورنالستانو هنر بدایي د میډیا هنر بدایي چې حاکمیت هم لارې ته برابر
شي. مننه مننه دجال صاحب ډېره مننه چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته اتمر صاحب له تاسو څخه هم منندوی یم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکړ د خبرونه رانغاړو زحمت چې بر هم اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل
ټول عمر خو ګران آشنا مان جدا کیګما شمبل ونې در پس داسې فنا کیګما شمبل ونې در پس داسې فنا کیګما ټول عمر خو ګور آشنا مان جدا کیګما شمبل ونې در پس داسې فنا کیګما شمبل ونې در پس داسې فنا کیګما سیدے بغیر لتا مان بلی گما شمبل بنے در پس داسی پنا کی گما شمبل بنے در پس داسی پنا کی گما بول مر خگرانا شمان پنا کی گما شمبل بنے در پس داسی جدا کی گما شمبل بنے در پس داسی پنا کی گما مرګ دې ډېر بي وسر وخت ستګما شمبل ونه در پسې داسې فنا کیګما ولی بنای در پسی داسی پنا کی گما ಬಲೆ ಬನ ದರ್ಪಸಿ ದಾಸಿ ಪನಾ ಕಿ ಗಮಾ